السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیچ 15 بجې شوې. نن دوشنبه د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی دریمه او د 2023 کال د دسمبر درويشتمه نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. سعودي عربستان په کابل کې د خپل سفارت د بیرته پرانستلو خبر ورکړی دی. دغه سفارت پرون په یو خبر پانی کې ویلي دا اقدام افغانانو ته د خدمتونو د وړاندې کولو او د افغانستان او سعودي ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په موخه کړی دی. په خبر پانی کې ویل شوي د دې سفارت خدمتونه له پرون یکشنبه ورځې پیل شوي دي. د 2021 کال د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډېر شمېر هیوادونو په کابل کې خپل سفارتونه او ډیپلوماتیک نمایندګۍ وتړلې، خو په وروستیو کې د ایران، پاکستان او د افغانستان د یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو سربیره سعودي عربستان په کابل کې د سفارت د بیرته پرانستو خبر ورکړی دی. که څه هم تر اوسه کوم هیواد د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي له شاوخوا 15 هیوادونو سره غیر رسمي تعاملات لري. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وایي د ښځو په مشرۍ د 80,000 کوچنیو کاروبارونو او اقتصادي بوختیاو په ملاتړ 900,000 کسانو ته کاري فرصتونه برابر کړي دي. د پروګرام د یکشنبه په ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ویلي دغو کاري فرصتونو د څه باندې 4.5 میلیونه کسانو ژوند ته ګټه رسولې. وړاندې راغلي دغه کاري فرصتونه د اروپایي ټولنې او د جاپان د سفارت په ملاتړ رامنځته شوي. د ملګرو ملتونو د پروګرام په یو بل خبر کې ویلي چې په بغلان ولایت کې وروستیو سیلاب ځپلو 4300 کورنیو سره مرسته کړې. دا مرسته په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې په روان ژمي کې به څه باندې 15 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د کورمی په پاړچینار کې پرلتوال د حکومت هغه پریکړه نه مني چې له مخې یې له عامو خلکو وسلې ټولوي. دغو پرلتوالو ویلي وسلې به هغه مهال حکومت ته وسپاري چې دوی ډاډ ترلاسه کړي چې حکومت خلکو ته امن برابرولی شي. دغو پرلتوالو په خبره حکومت له یوې خوا د شیعه او سني مشرانو ترمنځ جرګې جوړولې او له بلې خوا یو اړخیزې پریکړې کوي. د خیبر پښتونخوا د اپیکس کمیټې په کور مسیمه کې چې په دې وروستیو کې د شیعه او سني وګړو ترمنځ د وسلوالو نښتو شاهده وه، د سولې او ثبات د برقرارۍ په موخه د دسمبر په 6مه پریکړه وکړه چې له عامو خلکو به وسلې په ځانګړې توګه درنې وسلې راټولوي. دغه پریکړه چې په خیبر پښتونخوا کې په یو غونډه کې شوې پکې ویل شوی په سیمه کې دوامدار سوله تر هغې نشي راتلای څو مورچې او وسلې له منځه لاړې نشي. د بشري حقونو د څار سازمان وایي فلسطینیان له تیر کال راهیسې په غزه کې اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې ادارې په خبره فلسطینیان اوبو ته لاسرسی اسرائیلي چارواکو محروم کړي دي. دغه ادارې د یکشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې ویلي د اسرائیلو دغه اقدام د بشر ضد جنایت او نسل وژنه حسابېږي. وړاندې په یو پیغام کې راغلي اسرائیلو په قصدي ډول غزې ته غځېدلې د ګازو، برق او اوبو د انتقال نل لیکې او لینونه ویجاړ کړي. په غزه کې یوه رضاکاره وایي
موږ هر ورځ داسې ماشومان وینو چې د اوبو د نه موجودیت له کبله مري. هېڅ پاکې اوبه نشته چې میندې ترې خپلو کوچنیو ماشومانو ته شیدې جوړې کړي. د هغو ښځو لپاره چې نوي ماشومان پیدا شوي دي هم اوبه نشته چې ویڅکي او ماشومانو ته شیدې ورکړي.
د بشري حقونو سازمان ویلي چې په غزه کې باید د نسل وژنې مخه ونیول شي. او د کابل پیروزی ځوانانو ټیم وتوانېده چې د عدالت فرا ټیم مات کړي. د افغانستان د فوټبال د قهرمانانو په لیګ کې د یکشنبه په ورځ دوه لوبې ترسره شوې چې د کابل پیروزی ځوانانو د عدالت فرا ټیم ته 2-1 په وړاندې ماته ورکړه. او په دویمه لوبه کې سرسبز ټیم د خدیم اف سي بلخ سره مساوي لوبه پای ته ورسوله. نن دوشنبه د دغه لیګ وروستۍ لوبې ترسره کړي. دا وو خبرونه. او سم د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې د خبریدونکو راپورونو نوملړ. نن په یو لسو ولایتونو کې د ګزن ضد واکسین پیلېږي، خو ولې سږ کال د پیښو ګراف لوړ دی؟
د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغۍ د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی.
د طالبانو مشر انساني قاچاق کوونکو ته سزا ټاکلې، خو د چارو پوهان وایي د کډوالۍ مخنیوي ته په کور دننه باید فرصتونه برابر شي.
فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات، قانون، تهدید په شکل باندې، بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی.
مسکو ته د اروپایي مشرانو نادره تګ راتګ د سلواکیا صدر اعظم په مسکو کې له ولادیمیر پوتین سره د ګازو پر لیږد او نورو مسلو خبرې کړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، ساړه ژمي کې مو د کامې د ګوړې له تاوده بازاره هم خبرو.
خلق راضی کابل نا دنور ولایتونو نوم راضی الحمدللہ بس کار کرے او بزمو کو سپئی سره ګوڑا دا پاکا ګوڑا دا دیار غانی کی لس پینزلس مزوران کار کوي.
کله دا چه د خبری مجلې طرفا یز موږ ملتیا وکړه.
در دې شی بی
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه تخراغ لید تخنیکی همکار شفیق ایار سلامونه هم ومنی رازو د سر راپورته. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت وای نن دوشنبه په یولس ولایتونو کې د پولیو یا ګوزن د ناروغي پر ضد واکسیناسیونو کمپاین پیلوي. د ګوزن د واکسینو نوی کمپاین داسې مهال پیلیږي چې نړیوالو روغتیایي ادارو په افغانستان کې په وروستیو کې د پولیو د مثبتو پیښو په زیاتېدو اندېښنې ښودلې دي. پولیو یا د ماشومانو ګوزن ویروس یوازې په افغانستان او پاکستان کې پاتې دی، خو په ټوله نور نړۍ کې یې ریښې وچې شوې دي. تفصیل له فریدې سیال اورو.
د ګوزند د ناروغي پر ضد د دې تازه کمپاین په اړه د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت په یو بیان کې ویلي، د دې درې ورځنی کمپاین په ترڅ کې به په کابل، کندهار، هلمند، اروزګان، زابل، ننګرهار، کنړ، لغمان، نورستان، هرات او کندوز ولایتونو کې شاوخوا 4 میلیونه او 800 هغه کوچنیو ته چې عمرونه یې له 5 کلونو ښکته دي د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د افغانستان په یولسو ولایتونو کې د پولیو واکسینو د کمپاین په داسې حال کې پیلیږي چې له دې وړاندې د روان میلادي کال په سپتمبر میاشت کې طالبانو د نږدې 2 میاشتو لپاره د پولیو واکسین کمپاینونه درولي وو. د پولیو ویروس د متخصصو ډاکټرانو په خبره دا ویروس د منی په موسم کې وده کوي او خوریږي، خو د ژمي په لومړیو کې د دې کمپاین بیا پایل به وکولی شي د دې ویروس په مخنیوي کې مرسته وکړي. په اړه یې سید کمال شاه چې کلونه یې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو له ادارې یونیسف سره د واکسینو د کمپاین د مپوهوي په برخه کې د یو مسؤل په توګه کار کړی دی، وایي د ژمي موسم یو ښه فرصت دی چې د پولیو د ویروس مخه د واکسینونو په تطبیق سره ونیول شي. سید کمال شاه ازادي راډیو ته وویل که د واکسینو کمپاین کور په کور وشي یا جوماتونو ته ماشومان ور وغوښتل شي، دغه په ټکو مهم د خلکو خبرول او د واکسین په اړه هغوی ته عامه پوهاوی ورکول دي.
د خبرتیا ستونزه دلته په افغانستان کې د خلکو پوهاوی له کمپاینونو د خلکو خبرتیا ډیره ده، خو د خلکو پوهاوی د واکسین په هکله، د واکسین د ګټو په هکله او د پولیو ناروغي د اضرارو په هکله تر اوسه پورې ډېر کم دی. دا هغه څه دي چې باید پولیو د مزغړو پروګرام په خاص ډول باندې نړیوال سازمانونه ورته فکر وکړي.
که څه هم بخوا په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور ماشومانو ته ورکول کېده، خو د طالبانو حکومت په وروستیو کې کور په کور د واکسینو ورکول درولي او پر ځای د کلو په جوماتونو کې ماشومانو ته د پولیو د واکسین په ورکولو ټینګار کړی دی. د روغتیا نړیوال سازمان د تیری لیندې میاشتې په 14مه په یوې اعلامیه کې د طالبانو د دې پریکړې په اړه اندېښنه وښوده او ویل له کور په کور واکسین څخه ځانګړو ځایونو ته د پولیو واکسین د تطبیق د طریقې بدلول ښایي په افغانستان کې د پولیو ویروس د مثبتو پیښو د زیاتوالي لامل شي. د دې سازمان په اعلامیه کې وړاندې راغلی و سږ کال په افغانستان کې د پولیو په پیښو کې د تیر کال پرتله 283% زیاتوالی راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان ویلی و د وحشي پولیو ویروس د یو ډوله چاپیریالي مثبت پیښې چې له دې وړاندې په جنوبي ولایتونو کې ثبت شوې وې په روان میلادي کال کې شمیر 4 اتیا ته رسېدلی، په داسې حال کې چې په 2023 کال کې د پولیو همدا ډول 3 شپېته مثبتې پیښې ثبت شوې وې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې سږ کال په افغانستان کې هیڅ د پولیو مثبته پیښه نه ده ثبت شوې، خو د روغتیا نړیوال سازمان د راپور پر بنسټ د روان کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو 15 مثبته پیښې ثبت شوې دي. پولیو یا د ماشومانو ګزند یو ویروسي او شدید ساري ناروغي ده چې په ماشومانو په ځانګړې توګه هغه ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي د دایمي فلج یا جسمي ناتوانۍ او کله کله د مرګ سبب کیږي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
یو شمیر هغه افغانان چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه نورو هیوادو ته تللي وایي په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا رامنځته شوی اوسنی وضعیت د دې لامل دی چې دوی خطرونه په ځان ومني خو له هیواده کډوالۍ ته زړه ښه کړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخندزاده د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی چې په کې یې له نظامي محکمو غوښتي چې د کسانو ته له یو کال څخه تر دریو کلونو پورې د بند سزا ورکړي. تفصیل له سنا کاکړه اورو.
په داسې حال کې چې تازه د طالبانو حکومت مشر د انساني قاچاق د مخنیوي په هکله یو فرمان ورکړی، یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د حاکم وضعیت له امله اړ شوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو ګواښونه په ځان ومني او بېلابېلو هیوادونو ته کډوال شي. یو له دوی څخه عبدالرحمن نیکزاد چې په تېر جمهوري نظام کې پوځي و ازادي راډیو ته وویل په هیواد کې د ورپېښو امنیتي ستونزو له امله اړ شو چې د ترکیې په نیت په قاچاقي لارو سفر وکړي. نوموړی وایي سره له دې چې دوه ځله یې د غیر قانوني لارو ګواښونه پر ځان ومنل خو بیا هم بریالی نه شو چې ترکیې ته ورسیږي او دا مهال په ایران کې دی. ښاغلی نیکزاد ازادي راډیو ته وویل
قاچاقي لاره ډېره خطرناک اړخونه لري او هر څوک چې دا لاره مني یعنې چاړۍ هډوکي ته رسېدلی او د مجبوریت وروستۍ حد یې تجربه کړی چې خپل ګران هیواد پرېږدي او د نورو هیوادونو ته ځي. قاچاقي لاره ډېره خطرناکه ده او له ایران څخه ترکیې ته هم لاره له ځان سره لوبه کول دي. که ورسېږي ښه، که نه له ډېرو ستونزو سره مخ کېږي.
په ترکیه کې یو بل افغان کډوال محمد ازادي راډیو ته وویل
په هیواد کې د حاکم وضعیت له امله مې ونه شو کولی زده کړو ته دوام ورکړم او خراب اقتصادي وضعیت له امله اړ شوم چې له افغانستانه ووزم. هغه ستونزې چې ما په دې لارو کې ولیدې، غلو سره مخ کېدل، د لاسونو او پښو یخ وهل، د ترکیې په سرپوښلو او چټلو کمپونو کې ویده کېدل او په لاره کې د ناپاکو اوبو څښلو له امله په بېلابېلو ناروغیو اخته کېدل وو.
دغه کډوال نورو ته سپارښتنه کوي چې د قاچاقي او غیر قانوني لارو څخه سفر ونه کړي. د څرګندونې داسې مهال دی چې د طالبانو حکومت مشر ملا هبت الله اخندزاده تازه د انساني قاچاق د مخنیوي په اړه یو فرمان ورکړی دی. دا فرمان چې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې باختر خبري اژانس د دسمبر په 28 نیټه په خپل ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلی چې د کورنیو چارو وزارت انساني قاچاق کوونکي ونیسي او نظامي محکمو ته یې معرفي کړي او له نظامي محکمو بیا غوښتل شوي چې دوی لومړی ځل په یو کال بند، په دویم ځل تکرار سره په دوه کاله او په درېیم ځل تکرار سره په درې کاله بند محکوم کړي. په دې فرمان کې په دې اړه د خلکو د عامه پوهاوي په لوړولو هم ټینګار شوی او د طالبانو له دفاع وزارت هم غوښتل شوي چې په سرحدونو کې دا قاچاقبران ونیسي او د دوی د کورنیو چارو وزارت ته یې وسپاري. یو شمیر حقوق پوهان که څه هم د طالبانو حکومت د دې فرمان هرکلی کوي خو وایي د انساني قاچاق د مخنیوي لپاره یوازې د فرمانونو ورکول بسنه نه کوي. یو له دوی څخه حکمت الله حکمت ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د ځوانانو د تېښتې د مخنیوي لپاره په هیواد کې دننه د بیکارۍ په ګډون د دوی د ستونزو د حل په موخه کار وکړي.
زه فکر کوم چې دا اقدام ښه اقدام دی، ولې د دې اقدام سره نه یوازې باید مجازات قانون د تهدید په شکل باندې بلکې د نورو فرصتونو د ایجاد لپاره هم کار وسی ترڅو چې په ټولنه کې دغه ذهنیت او عملی اقدام صفر ته راشي.
دغه شکایتونو په اړه مو د طالبان حکومت وایي ځبی علماء مجاهد په خونو موري تر راپور تر خبرېدو په دې اړه د ازادي رادیو پښتنې سواب نکړي. د پداسې حال کې د تازه اسوسییټډ پریس خبري اژانس د یونان د ساحلي کټ په اړه راپور ورکړی چې په ختیځ کې روت ستاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپکېدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور ژغورل شوي چې ټول افغانان یاد شوي دي.
په افغانستان کې پر زده کړو د طالبانو له یو شمېر بندیزونو سره سره په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال ادعا کړې چې دوی د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او پوهنتونونو ودې او پراختیا ته هم کار کړی دی.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نجونو په وړاندې د ښوونځیو په ګډون د پوهنتونونو او نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې تړلې، تازه د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته د ژمنتیا خبره کړې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا په یوه اعلامیه کې د مولوي عبدالکبیر له قوله ویلي چې حکومت یې د دینی مدرسو ترڅنګ د عصري زده کړو د مرکزونو پراختیا ته هم ژمن دی. په اعلامیه کې راغلي چې نوموړي دغه څرګندونې په لوګر کې له یوې جهادي مدرسې د فراغت په مراسمو کې کړې او ویلي دي چې هڅه کوي چې د پوهنتونونو محصلین هم په شرعي روحیه سنبال د خپل هیواد لپاره خدمت وکړي. مولوی کبیر ادعا کړې چې حکومت په سیاسي او علمي برخه کې لاسته راوړنې لري او په ټول هیواد کې تعلیمي کال په ښه ډول جریان لري، خو د هغه څرګندونې د ښوونځیو او پوهنتونونو د خزینه زده کوونکو له غبرګون سره مخ شوي. د خوست ولایت یو اوسیدونکي هریوا چې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو تر بندیز وروسته له زده کړو بې برخې شو، ازادي راډیو ته وویل
درې کاله وشول او په درې کالونو کې که دوی په رښتینې معنا ژمن وای نو یوه لاره به یې رابستلې وای او د نجونو پر مخ به یې ښوونځي خلاص کړي وای، خو نه یوازې دا چې ښوونځي پر مخ ته بند شوي دي، پوهنتونونه هم بند شول، اوس نیمه لوړ زده کړې هم بند شولې چې دا د نجونو لپاره یو سخت گذار دی.
د طب پوهنځي د څلورم کال محصل سپوږمۍ وایي د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا هغه وخت ګټوره ده چې هلکانو نجونو ته په یو ډول د زده کړو زمینه برابره شي.
طبعا د یو هیواد په کچه د ښوونځیو او پوهنتونونو په پراختیا او پرمختګ کې د زده کوونکو او محصلینو شتون اړین دی، نو کله چې د ټولنې دا نیم قشر له زده کړو او تحصیل څخه بې برخې وي، نو فکر نه کوم د دې ښوونځیو او یا هم پوهنتونونو د پراختیا او پرمختګ مسله دومره مهمه وي او یا هم دوی وکولی شي چې په دې برخه کې پرمختګ وکړي.
د زده کړو د برخې یو شمېر فعالان د ریاست الوزرا د سیاسي مرستیال وروستیو څرګندونو ته په اشاره وایي طالب مقامات باید خپلې څرګندونې په عمل کې ثابت کړي. له ډلې زر کې مالیار ازادي راډیو ته وویل دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په روسیو کې د نجونو په وړاندې د نیمه روغتیایي زده کړو د مرکزونو دروازې هم وتړلې. که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې د ښځو حقونه د شریعت له مخې تامین کړي، خو په تېرو دریو کلونو کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د دوی په وړاندې د زده کړو دروازې تړلې او په ټولو غیر دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو په کار کلک بندیز لګولې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسلو کې درته وایو چې د سلواکیا صدر اعظم روسیې ته تللی او هلته یې له ولادیمیر پوتین سره خپل هیواد ته د ګازو د انتقال پر تمدید او یو شمېر نورو مسلو خبرې کړي دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یک شنبه ناوخته په کرملین ماڼۍ کې د سلواکیا صدر اعظم روبرت فیکو سره کتلې دي. د کتنه په داسې حال کې ترسره کیږي چې د اوکراین له لارې سلواکیا ته د روسیې د ګازو د انتقال قرارداد به په راتلونکو څو اونیو کې پای ته ورسیږي. سلواکیا چې د روسیې پر ګازو متکی ده، د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ملامت کړ چې ولې یې دغه قرارداد نه دی غځولی. دغه قرارداد د همدې روان میلادي کال تر پایه پای ته رسیږي. اوکراین له دې وړاندې په زلونو ویلي د ګازو د انتقال قرارداد به ونه غځوي. د کرملین ویان دیمیتری پسکوف پر خپل ټلګرام په ویډیو پیغام کې ویلي په دې کتنه کې خبرې اترې د ګازو د قرارداد پر غځولو او په نړۍ کې پر روسي وضعیت متمرکز وي. دغه خبره د کتنه څو ورځې وړاندې پلان شوې وه. تر اوسه د سلواکیا چارواکو د دې کتنې په اړه څه نه دي ویلي. سلواکیا د روسیې د ګاز پروم شرکت سره د هیواد ته د ګازو د انتقال قرارداد لري او هڅه کوي د اوکراین لارې د دې ګازو د انتقال قرارداد وغځوي. سلواکیا ځکه د دې قرارداد غځولو ته ډېره لیوالتیا لري چې له نورو هیوادونو ورته د ګازو واردات د 220 میلیونه اضافي یورو په بیه تمامیږي. له دې وړاندې پیکو د تېرې پنجشنبه په ورځ په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په ناسته کې د دې قرارداد د غځولو موضوع راپورته کړې وه، خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي همغه وخت ویلي وو هیواد به یې له روسیې سره د دغې ترانزیتي ګازو د انتقال قرارداد تمدید نه کړي. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته که څه هم د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان د اروپایي ټولنې له هغو مشرانو دی چې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري او روسیې ته سفرونه کوي، خو په ټوله کې له پوتین سره د اروپایي ټولنې د مشرانو لیدنې ډېرې کمې دي. بل پلو د پوتین او د اوکراین د جګړې په اړه د سلوکیا د صدر اعظم روبرت فیکو نظر د روپی ټولنې له نورو مشرانو سره یو څه توپیر لري. فیکو درې کاله وړاندې وروسته له هغه چې د هغه چپ اړخی حزب په پارلماني ټاکنو کې بریالی شو، خپلې پوځي مرستې له اوکراین سره ودرولې. ښاغلی فیکو د اروپایي ټولنې پر هغو بندیزونو او تحریمونو هم نیوکې کړي چې دغې ټولنې پر روسیې لګولې دي. فیکو ویلي ناټو سازمان کې د اوکراین د غړیتوب مخالف دی او اجازه به ورنه کړي چې دا هیواد د ناټو غړی شي.
اوریدونکو په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه راخستل شوي. دغه راز به واورئ. هغه کسان چې ډیر قدم وهي تر نورو یې عمرونه اوږده وي، خو اوس ورځو د کامې د ګوړې میلو ته. هلته د ژمي پر رسېدو د کامې د ګوړو میلې تودې شوي دي. نور به له اکرام الله اکرام واورو.
ګوړه خو اوس هم خوندور خواږ دي، خو کله چې ستا مخامخ په ګاڼۍ کې تازه جوړیږي نو خوند لا یو په دوه شي. امیر حمزه شینواری وای، حمزه د خوږ شنابه در تاسو صفت کومه ګوړه چې له هرې ډډې وڅه کې خوګوي. د ننګرهار په کامې ولسوالۍ کې دا شپې ورځې د ګوړې د جوړولو وخت دی. دا ولسوالۍ کلی وی خو د وړي په موسم کې د مشهور شریخ لامل د غنو سیلانیانو قربوینو د جمی د موسم لپیل سره سم پکې د دودیزو غاڼۍ او ورونه بل او لګنۍ او د خالص ګوړې بازار ګرم شي. ګڼ خلک د غلطه زی او د خپل کورنۍ او ملګرو لپاره فرمایشي تازه ګوړه جوړوي. د غاڼۍ یو شمیر مالکان وایي که څوم د اقتصادي ستونزو له امله سږ کال د تازه ګوړې پلور کم او د تیرو کلونو غوندې نه دی، خو بیا یې هم ورځ چلیږي. د یوې غاڼۍ مسؤل روح الله ازادي راډیو ته وویل،
شکر دی بس خلک راضی، ملمانم راضی، نورو سیمونه کابل نه د نورو ولایتونو نم راضی، الحمدلله بس کار کرے او بزمو خو سپی سره ګوړه د پاکه ګوړه دا خلک خپل ګوري ملاوت پکې نشته دی. بس شکر دی الله ناراضی و بس خدای دې ډیرو خلکو کار پکې کیږي. مزوران پکې چا پیر دی، اره غاڼې کې لس پنځه لس مزوران کار کوي تر شلو پوری، ټیکټری پکې چا پیری دی، همداسي نډیرو مسلمانانو پکې مونږ سره کار روان دی.
د روح الله په خبره دوی سره سږ کال د یو من تازه ګوړي بیا له 15 تر 15 نیم سو افغانۍ و ده، خو زیاتوي چې تیر کال دا بیا یو څه لوړه وه. د خبره اوس مهال په ټوله کامه کې خایل شپېته تر اویا غاڼې موجودې وي چې په هر یو کې لږ تر لږه لوه تر لس کسان کار کوي. د غاڼیو مسولین اټکل کوي چې سږ کال په دې ولسوالۍ کې د نورو سیمو په پرتله د غاڼیو حاصلات زیات دي او ښایي تر راتلونکو دریو میاشتو د غاڼیو له شربتونو د ګوړې د جوړولو غاڼۍ چالانې وي. دوی وایي د ورځې په منځني ډول په هر غاڼۍ کې له 500 نیولې تر اویا منه ګوړه تولیدېږي او د ننګرهار په مارکیټونو کې پلور ته کېښودل کېږي. شمسرحمان چې له کندهار، ننګرهار او بیا کانې ته تللی وایي هر کال د غنیو په موسم کې دغه ولسوالۍ ته ځي او دغلته د خپلې کورنۍ لپاره ځانګړي فرمایشي ګوړه جوړوي، هغه چې ځینې خلک پکې بادام، ممپلي، چارمغز، پسته او نور مغز لرونکي وچا میوه ګډوي.
ننګرهار کامې ته راغلی یو، کامې ولسوالۍ ته. دلته ډېر ښه چکري ځایم دی، د میلې ځای دی او دا ګوړې دلته ستاسو مخ ته جوړوي ښه صفا او پاکه. موږ خپله دلته چارمغز او بادام شان ورته راوړو، دوی دا وچه میوه په ګوړه سره ګډوي او ډېره فرمایشي پاکه ګوړه درته جوړوي.
د تازه ګوړې او بل مینوال صداقت چې له جلال آباد ښار دغه ولسوالۍ ته د تازه ګوړې د اخیستلو لپاره ورغلی، ازادي راډیو ته وویل،
هر کال راځو دلته کامې ته چکر چې وهو بیره شو غاڼې ته. د کامې ډېره ښایسته ګوړه ده، خسپینه ګوړه ده، ملاوټ پکې نشته دی. بس سیوی او چې ومن دوه منم ساده وی وړلا، یو منم چغزې والا وکړلا او ملاوټ پکې نشته. په دې وجه باندې راځو نن سبا کامه کې د غاڼې غانو ډېر ښه سیزن دی، خره چکر زی دی، خره ملمنو زی دی.
د کامې ګوړه په افغانستان کې مشهور ده او په خاص ډول د ژمي پر اتک سره ډېرې کورنۍ هڅه کوي چې دا ګوړه وپیری. د ګوړې یو شمیر سوداګر وایي د کامې ګوړه چې بیلابیل مغز لرونکي وچه میوه ورسره ګډیږي د تحفې په ډول تر امریکا او اروپا رسیږي. خو دوی وایي که د طالبانو حکومت په دې موسم کې له پاکستانه د ګوړې په وارداتو بندیز ولګوي نو د دوی د تولیداتو بازار به ورسره لا نور وغوړیږي.
facebook.com/azadiradio
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شوی یو وړاندې ستاسو پیغامونه هم خپرېدو ته چمتو دي. خو اوس راځو دې راپور ته چې هغه نارینه او میرمنې چې هر ورځ په افغانستان کې پلی ګرځي او قدم وهي وایي چې له ښه صحته برخمن دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې دغه فزیکي فعالیت له کوم لګښت پرته د دوی د روغتیا د ساتلو لپاره یوه اغیزمنه لاره ده. نور بله حدیث پر دې سوور.
قدم وهل یا پلی تګ یو له هغو سپورتي او فزیکي فعالیتونو ګڼل کیږي چې له امکاناتو او لګښتونو پرته ترسره کیدی شي. په افغانستان کې یو شمېر میرمنې او نارینه وي هر ورځ د یو ساعت لپاره پلی تګ کوي چې له کبله یې د دوی روغتیایي وضعیت ښه دی. د مزار شریف ښار اوسیدونکي فروزان چې د طالبانو له بندیز وړاندې په یو سپورتي جمنازیم کې ورزش کاوه وایي اوس یې پلی تګ په خپل ورځني مهالویش کې شامل کړی دی. هغې په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
با توجه به بسته بودن ورزش
د خزینه سپورتي جمنازیمونو تړلو ته پکتو اوس خزو لپاره د ورزش خلاره هم د پیاده ګرځېدل او قدم مهر دي چې کولی شي له هغې په ګټه اخیستنې خپلې روغتیا ته پام وکړي. قدم مهل د پریشانی د لری کولو د بدن او قلب د سلامتیا لپاره ډیره ګټه لري.
د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد اوسیدونکی محمد زمیر چې 50 کاله عمر لري وایي په منظمه توګه د پلی تک لامل ښه صحت لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
کله چې د انسان عمر زیاتیږي نو د شکر، فشار او نورو ناروغیو په مخنیوي کې پیاده ګرځېدل ډېره مرسته کوي. ما ته تجربه شوې زما په عمر کوم خلک چې پیاده نه ګرځي په بیلابیلو ناروغیو اخته شوي دي.
د هرات ولایت اوسیدونکي احمد د پلی تک د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
آرامش به شما میده و زمان
په پیاده ګرځېدو انسان آرامه کیږي او د شپې خوب ښه کیږي او کولی شي ښه خوب وکړي. که چیرته پیاده ونه ګرځې نو د شپې خوب به موسم نه وي. د ژمي په دې اوږدو شپو کې به څو ځلې راویښېږي. خپله چې 10 بجې ویده شم د سهار لمانځه ته راویښېږم.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر سید شفیع سادات وایي قدم وهل د ټولو لپاره ګټور تمامېدی شي.
دا ګرځېدل او قدم وهل د ټولو ځوانانو لپاره خصوصا تنکۍ ځوانانو هغوی چې عمرونه زیات دي ګټه رسوي. څېړنې ښیي چې د سهار لخوا قدم وهل ډېره ګټه کوي او هغوی چې هر ورځ 1 ساعت قدم وهي له هغوی عمرونه زیات وي چې قدم نه وهي.
د ښاغلي سادات په خبره هغوی چې د زړه ناروغي لري چټک یا پلی تګ ورته تاوان کوي او باید ورو قدم ووهي. د ډاکټرانو په خبره پلی تګ یا پیاده ګرځېدل د وزن د کمښت، د خپګان او اندېښنو په له منځه وړلو، د عضلاتو د سم فعالیت، د وینې د فشار د کنټرول، د هډوکو د پوچېدو د مخنیوي او د اکسیجن د ښې اخیستنې له سیستم سره مرسته کوي.
ستاسو له پیغامونو
ازادي رادیو ته پیدا پیغام دی چې موږ یې له د فرا والي صاحب څخه چې دغه زموږ د اوبو مدیریت کولستان د تنګي د بند دغه ته د جدي پاملرنه وکړي چې دا اوبه مو ډېرې کښته شوي دي. اوس 40 متره پایپ خوري نو د ډامبر مخ په پورته ده. د یرات ډامبر د کولستان په مربوطاتو کې دا خلک ډېر ټوکر ټوکر دي او ستړي دي. بل کوچنیانو ته نه د مکتب زمینه برابره ده، نه مسجدان لري. و دې ته دې جدي پاملرنه د والي صاحب موږ ډېر وزر کوو، ډېره غوښتنه لرو چې دغه ته دې پاملرنه وکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم جولیت خیر. نو موږ غزنی ولایت اوسیدونکي یو. پاکستان څخه راوړلی موسره تر اوسه پورې کوم کار نه ده شوی. نو ما دا پیغام ده د ازادي راډیو څخه به رسېدې تر اوسه پورې چارواکو ورسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه احسان ده د زابل ولایت ارغنداب ولسوالی کرتو دانا کې د کاري ځکلي اوسیدونکی یم. زموږ دا پیغام ده زموږ په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده. نو زموږ معاشات تیر نظام ده هم پاتې دي او د اوسني نظام ده هم پاتې دي. زموږ معاشات څخه ګرځولي دي. دفتر ته چې وصل دفتر کې راته ووایه چې بانکي جهاني هغه پیسې ګرځولي دي، کنګل کړي دي، کنګل کړي پیسې دي. نو هغه زموږ معاشونه یې راڅخه ګرځولي دي. په ادا مسسه کې هم کار کړی ده، مسسه هم ادا مسسه ده.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.
اوریدونکو په همدې پیغامونو سره د دغه خبری مجلې د پای شی بوته ورسیدلو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته سټډیو ته راځم. اوس په کابل کې پنځه نیمې بجې شوې. همکار مې حمید حکیمی راغلی چې تاسو ته دری خبری مجله وړاندې کړي. هیله ده چې د خبری مجلې تر پای ورسره ملتیا وکړي. حکیمی صاحب ستړي مشه.